ماسپخین دو بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتن برګ چې د کارمو د پای ته رسېدلې وایي د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف واو د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هېواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستولتنبرګ پرون د لپاره د خدای پامانۍ په جوړو شوو مراسمو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه نه وه ګټلې. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د ده په خبره د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس ستولتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناتو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدر اعظم مارک روته د هغه پر ځای د ناتو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د امریکا د استازو جرګې جمهوری پالان تورن کړل چې سره له دې چې په دې پوه دي چې د بهرنیو چارو وزیر په ورځو کې چې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په مکرر ډول استماعي غونډو ته هزاروي د ډېرې بوختیا له کبله نشي کولی په کې ګډون وکړي خو دوی بیا هم دا کار کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې که بلینکن د دې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر نشي نو دی به کانګرس ته په سپکاوي تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل دې کمیټې سره له دې چې له مخکې ورته ویل شوي چې بلینکن به په واشنگټن کې نوي دوی په یو اړخیزه توګه یوه نیټه ټاکلې ده. هغه زیاته کړه چې دوی ته ویل شوي چې بلینکن به په دې وخت کې په بل ځای کې وي او د متحدو ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو د خوندي کولو لپاره مهمې غونډې ترسره کوي. ښاغلي میلر وویل د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د مهالویش په اړه څو اونۍ د مخه کمیټې ته معلومات ورکړي وو خو د ده په ټکو ډېر داسې برېښي چې دوی په ښه نیت عمل نه کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې راتلونکې اونۍ د سپتمبر په 24مه انتونی بلینکن یوې استماعي غونډې ته اظهار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او اووه سخت دریځي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتي سرچینو د اژانس ته وویل تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پېښه کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو ووژل شول چې د افغانستان د خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. د ته ورته اداوی لدی مخکې پاکستانی چارواکو په کراتو کړی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لندن جمعه وویل دا اوکراین د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې او د دې هېواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هېوادونو یا جی و ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغه په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې دا یې کیف ته اتم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو 178 میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوز اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري دې سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زیلنسکي پرون پنجشنبه دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې موسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضد نقیضې څرګندونې وکړې. د روسیې پوز پرون د ورځې په پیل کې ادعا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې یې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوز وویل چې د روسیې برید یرغلیز برید په شا تمبولی دی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال السو کورماشي وه د هغو څلورو ښځینه خبریالانو په ډله کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د 2024 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې معتبرې جایزې مستحق پیژندل شوي دي. میرمن کورماشي وه چې په روسیا کې زندانی و دی روسیا او لویدیس ترمن د بندیانو د تبادلې په یوه معامله کې په تیر اګست میاشت کې خوشی شوه. د سی پی جی اجرایوي مشر جودی ګینزبرګ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی کمیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې جایزې ګټونکي د هغه حیاتي کار بیلګې دي چې د خبریالانو لخوا په هر ځای کې چې د حقایقو د پټولو هڅې کېږي دوی د رابرسیره کولو هڅې کوي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړې مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل التیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا ای آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ د ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپوکی د پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په ورستي ورځ کې د طالبانو دوه مخالفو مشرانو د یو جلا وطن موازی حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلاوطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي یا واکې یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي او مخالفانې په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په محل وویل چې د منځنۍ آسیا دوه هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. تبن چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیست د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ پر روانه خبرونه کې په دې موضوع لخپلو درنو ملبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوانی والی او د جمهوری غشتونکو خوځش د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل او همدارس د سیاسي چارو شنانت خالد هادی ملبنو ته هرکلی وایم. او لومړی شاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو ملمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن او حکومت جوړول ډیر زیات شان ته ضرورت لري نظر غوڅ ته سدا غډل لري. دا یو په تر د مثال مګو اوري د څه دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي. نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافي هم خیالي چې غسر نړیوال آشنا نه دي دا دیږي کار به خي زیاتی بل در سدا ډلې ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوی دی. موږ شکایت له طالبان نه داده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بده له دې نه چې تاسو اخواته ولاړسئ. په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجان او د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی طول تاجک در بر ننیسی، حتی نیم افغانستان یا چلر ما بخواه، بلکه منحصر پیوی دریدی پا پنشیر باندی. بنان انحصار در انحصار، در محدودیت پا محدودیت که در نور مشکلاتی. بلدار چه طالبان دیو دیموکراتیک نظام شکل باندې عمل نکوي، دوی وسم عمقه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامی عملیات بیخی کچریکی ورته وایو که هر نامه اتیاد کو دغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل خي مقابل خوا سره، یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي، حتی په جنگ کې هم نه جوړیږي چا سره، یعنی انعطاف پذیری نه لري. دغه په خاطر د ما په نظر باندې چې د غو ډلو امکان د موافقت په اوسنیو شرایطو کې ډیر کم ده، که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور د هغوی پشتیوانی
دې اړخ ته بیا وروسته راشو. ستانیزی صاحب ډیره زیاته مننه. زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې یو حکومت جوړ سره راشي؟ دا پوښتنه له ښاغلي هادي څخه هم کوم. هادي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لومړی تاسو ته استاد اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزی صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنې خنډونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خنډ چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی، چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه ش کوي چې دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کوم ځایونه کې چې دی غونډې او ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خره مخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کې، یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبري یو ځای ته رسي شي، په ابتدا کې صرف یو طرحوي یو څوک وړاندې کړي، بیا ورورو په فکر کې ورورو نور خواوی مرسره یو ځای کیږي. تاسو دې ته پکاتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې په خو ډېر ژور اختلافات وو، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې دي؟ کله کله دا سم کیږي چې څوک موقف ډېر کمزوري شي، بیا لډیر غشتنو تیریږي، بیا غاړش دیو بل غشتنو ته.
سروان صاحب، اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بهرنی چارو د وزارت سره تقریبا 28 هیوادونو زړه شکړې دي چې دوی ته کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه ور وسپاري. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې دوی غواړي د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، د دې په ځای چې دوی د مخالفینو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیر دا ممکنه وای لومړی به دغه هیوادونو چاته د پدیش مر کې جرمنی او ناروی هم شامل دي، دوی به ته زړه نه شو کولای، دوی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه ومه چې په دې برخه کې دغسې یو نړیوال اجماع اوس هیڅ موجوده نه ده چې هغه دي د طالبانو.
عادي صاحب، په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو، په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته؟
و دا صحیح دی. دا هغه خو د ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دغه اکثره کم دغه چې را مخته کیږي لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړي ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده لکه څنګه چې برهان الدین رباني په نیویم کلونو کې کړی و، ځکه هغه یو حکومت و چې تبعید شو او بیا هغه سې په رسمیت باندې پیژندل وساتل شو. په اوس وخت کې ما درته وویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسمیت وپیژني یا د هغوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې طالبانو سره تعامل.
بله، ډېره مننه عادي صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کړي امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا پریکړه لیک تصویب کړی دا د لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر سره راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دی چې خپل دریزونه اصلاح کړي، دوی لا افراط ملاتړلې ده، لا زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا هم یو لار ده. ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د ژبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسف نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل دل. طالبان په دې پیږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکراین کې هلته مصروفیت زیات و، نو دغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر او آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کیږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع لکه چې متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې هغه کوي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروې کې که د ناروې حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروې خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقی هم ویلي دي په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغه سی کوي.
خو هغه خوسته منتها خبر دلته رسي، حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضې هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړ وي، موږ په طور د مثال د هېڅ د چین هېڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغه ته هېڅ توجه نه کوي. طالبان بخی په بل دنیا کې دی. دغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی، بل دا بشری موضوع ده، نړیواله موضوع ده او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو د آزادۍ په چپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شکی شو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چې په افغانستان کې ذهنیتونه متلاشي کې بل هیڅ ځای ته نه رسیږي. د دې په خاطر چې اول هغه ته په دغه جغرافیا کې څوک ځای نه ورکړي، بل دا سلکسي مامخ کې مو ویلې هغوی دغه جغرافیا ته په رسمیت هم نه پیژني، افغاني هویت هم نه لري. یعنی هغه ته که په افغانستان کې هم دغه اوس سوله هم وایي، حتی د سولې په وخت کې داسې افراطي، هر افراطي که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی افراط په خپل دغه معنا لري په دې عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره ارتباط لري، هم نظری لري. هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې و، په اوسنیو شرایطو کې خو نه تنها چې په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده. او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي، هغه هیڅوک هم نه پیژني په دې څه
کې ده. خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې، دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه کوم رسمي بیان کړی ده.
خو ممکن په رسمیت کې به نه ویلی، اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې، په رسانو کې دغه خبرې کړي. یعنی هغوی په اصطلاح خلک ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله، ډېره مننه کورودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي. هڅه روانه ده خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. او همدارس خالد حاجي ته انتظار یو د ښاغلی عادي ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی، ګوندي هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي. استاد زه سه بیا بل پښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه مش خبري کوو. دا اوس د ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا چې که فرزن دوی د طالبانو مخالفان وکړي شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، سید چې هوایي حکومت به وي، سید چې تاسو وایي چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر دوم کوم چې اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان او پاکستان، دغه هیوادونه د طالبان له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطح دي، د رسمیت په سطح نه. نو دغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور، چې هغوی په افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري، او هغه منافع هغو ته مهم دي. نو دغه جلاوطن حکومت جوړیږي، ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب په صفت باندې پاتې سي، په رسانو کې ممکن یو څه خبرې ده. له هغې سطحې نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي، هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کشدار مریض رابطه ساتل دي، چې فرض کړه همدغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي، هغه هم دې ته په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان یا فرانسه کې، هغه خبرې و کې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپل نمائندگان، هغه خپل د ولس نمائندگان مخاطب دي. د افغانستان اجنډا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانځي صاحب ته. زه د ستانځي صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دی توافق ته رسیدلی شي، نه داسې شرایط مساعد دي چې دی جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شاید چې څوک
زه ولی شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدای دې چې سیاسي اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریان نه لرو چې هغه د افغانستان نمائندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په طرف هم وي پراس کې به څوک وي دا امکان لري. دویم مسله چې محمود یادونه وشوله لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به د ځای ورکړي، څوک به حمایه کوي، آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي کنه شي. زه فکر کوم چې دا سی یو وایي خبرې دي او د افغانستان په
دغه افغانستان کې رول لوبولی شي یا نه دا به بیل خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلاً دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسو د دوه کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کیږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار د طالبانو ته کنه.
نه د دوه په کانفرنس کې تاسو اول کانفرنس کې نه طالبان پاغي کې وو او نه د طالبانو مخالفین
په دویم
نه په اول کې په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو طالبان پکې نو دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوه کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې الته رامسته شوې ده. زه فکر کوم چې وسنۍ وخت کې معقول الله رمداد چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې ورسته شوې ده او فریدن اوغلو کوم راپور آلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی دی. یوازنۍ لاره هماغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفع کولی نه شي او بالاخره یو مشرکه تګلاره رامسته شي چې بین افغاني ډایلوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نور هرې هلې ځلې هغه نو نتیجه ورکړي او نه یو څو کسان یو څو محدود کسان سره ټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړو دا به افغانستان لپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار هم دغه د چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړی دا هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډیر غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلي بلکې لای افراط ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشي چې هغه څنګه مني. خو هر څوک چې اوله کې راشي هم دغه سي فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي یا دغه کاذب غرور چې دیو ته پیدا شوی دی فکر کوي چې دیو دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان سوزه نشي حل کېدلی. البته دا په خپل زمينه دي ته مسایته چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. او په بل اخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشو کولای وو د درې کال په سره په قدرت کې وی خو په خپل دغه حکومت د دینه شړی او د دې مدیریت نشکوله ځکه چې د افغانستان نفوس وزیدا په شوه ده تقاضا د خلکو سره فرق لري. او په خپل طالبان په مس کې هم اختلاف د نظر موجود دی دغه موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولان په قندهار کې اجنډا تعین کړی ده. اکثریت نه د طالبانو مشران دې سره موافق نه دي په خپل بیانیو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف ته نظر موجود دی هم د طالبانو په منځ کې هم د منطقې هم د افغانانو هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هغه د ملګرو ملتونو کوم پریکړه چې د خاص اساس ته انشي زکه چې تضادونه زیات دي چې یو اجماع رامسته شي او اجماع د تګلارې باندې نه په اشخاصو باندې کوم موقت حکومت جوړیږي ویلانی خدا بیا د اشخاصو مسله د خپل موضوع په سر وزارتونه تقسیمي هغه به نه عادلانه وي نه په خوانه نتیجه ورکړي او نو وس نتیجه ورکړي نه پراتونکي نتیجه ورکړي موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو سیستم چې هر څوک رامسته کړل هغه بیا قابل د قبول دی خلکو لپاره نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا افراد رول په دغه حالت کې چې پراګندوي وحدت نظر نوي نو بیا چندان مهم نه دی
لکه ما مخکې دا یو خبره وکړه میاخل صاحب چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه ل زیاتی غشتنې څخه ډډه کوي بیا هرڅه منی سره او هغه اختلافات هم هیروي نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته خپل ماتو زده کړه کړي وي او هغه غشتنو څخه به نور تیر وي چې په خوایې درلودي
فکر کوم چې تاسو پور لا ډیر زده کړه نه کړي هغه څوک چې د جنگ طرفدار دی هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیواله راځي او د دې حمایت به کوي د دغه خلکانو په فکر کې ذهنیت کې تغیر نه راغلی متاسفانه چې افغانستان وس دغه سیاسي وضعیت افغانستان څلوېخ میلیونه نفوس دی طالبان هم دغه څلوېخ میلیونه نفوس یو وړه کتله ده او د دې دغه نظامی مخالفین چې کوم یو دي دا هم وړه کتله ده په منځ کې لوی خل د افغانان دي نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواک نظام غواړي په هغه صورت کې که طالبان تم چاره ورکړل خلک منی سره خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډیر زیات دی چې موږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره ولاره را پیدا شي خو دا د افغانانو په ګټه ده څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي افغانستان وروسته پاتې کیږي افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمينه مساعده او د دې چا په خیر باندې ده
بله ډیر زیاته مننه میاخل صاحب استاد ستانیزی فکر نه کوي چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري په خارج کې به وي د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس په نور هم کم شي ورسره
خبره د الټر رسیدا مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړي تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه د شډل نلرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمول یا در برگیرنده اصطلاح کارځ نه واخلو مشکل دغه اوس د طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمه باندې د ټول سیاست راڅرخي یو تکبر ده یو د عبرت موضوع ده دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه دوی ډیر مغرور سوي دي فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړي هلته چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل د خپل سیاسي نظامی سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستان هغه ووتله ځکه د امریکا د مشتون په موجود په وخت کې په وروسته دریو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دی وسلی طالبان په د دوهل لار افغانستان ته راغله نه د جنگ لار د جنگ لار پاکستانیانو راوستل اوس خبر دلته ده چې د دغه غرور او تکبر له خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي دوی سه هر څونه معتل کوي غونه خپل قبر جوار کینی نو مشکل هم دغه تر چې طالبان وو په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه نه عبرت اخلي او نه غته پام نه دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تلوي او طالبان سقوط کوي له خپل منځ سقوط کوي فکر کوم د دې احتمال ډیر زیات ته له خپل منځ دوی یو بل سره
لیکن دغه سوال هم دا سی یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت کچیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کار ډول ګډوډي راځي دا به یو متبادل ځان بولی ځکه چې بیا به ګډوډي وي له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع شې استفاده کولای شي
ان از فکر نکوم مګر څو راځي مخکې د رشید دوستم یو مرکه مو اوریدل چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړ موږ څنګه طالبان دوی ته وژل قندوز کې مدا وژل هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی وسم د خپل د جنگ سالاري خبرې کوي، دغه خبرې تیر دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تیر 45 کلو کې سیاست جنگ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د غل لپاره کار زیات ده. د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داوود خان او موسی شفیق او نور لوی رهبران میوندوال دغه خلکی وزل سوی دي، یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې ده. تیرو څلوېښتو کلو څه کار څه ده کنه ده د جنگ په میدان کې، یا د جهاد په نامه، یا د طالب په نامه، یا د جنگ سالار په نامه باندې د موږ سیاستون تر اوسه هم جنگ محور دي، نه ولس محور دي، نه ملت محور دي. که ملت محوري ته هم راځي، بیا ملیت محور کې بیا د هزارو پښتون او تاجک موضوع مطرح کیږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل د غلطه ده د یو جلا وطن حکومت د جوړولو لپاره.
ډیره مننه، سلامت اوسې حاجی صاحب. کدی طالبانو موضوع وی خواته پریشتو، د طالبانو د مخالفانو په اړه خبري وکړو، څه فکر کوي دوی عمده مشکل څه دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې حتی د خبرو تر حدم په داسې یو شی باندې موافقه ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه له لاسه ورکړي دي، په عملی ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو واري مې دا خبره تکرار کړه، کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوژي باندې نه دی، یعنی د خپل په خپل منځونو کې پر بخي زیاتو ډلو ویشل سوی دی. حتی هغه ډله چې مثلا کچيري مجرتو ګورو د احمد شاه مسعود دوا ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دی په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دی یو ایدیالوژي ته کار نه کوي، دی یوازې هغه خپل شخصي غشتونو هغه خپل هغه هوسونو ته چې دی مخکې مثلا د جنگ سالاري په وخت کې ترلود له هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پورې دی په دې نه دي توانېدلي چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یې او خارجانو ته هم د منلو وړ یې. غټ مشکل یې یو همدلته دی چې دی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځان سره نه لري. دی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغه کې دغه کې، یعنی نه یو ګونستا، نه یو ایدیالوژیستا، او نه یو داسې رهبریستا چې هغه دی ټول ور باندې راټول سي. دغه عمده مشکل دی چې دی نس کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر واري سره یو ځای سوي دي، زر ځله سره پاشل سوي دي. د دې هغه تاریخ خپل دی ته هم معلوم دی، د دې عام ولس ته هم معلوم دی چې دی پر کوم غشتونو باندې سره مشترک کېدلای شي، پر کوم بیرته سره پاشل کېدلای شي. یعنی د ډل خپل یو وار نه په بار بار باندې دا ثابته کړی ده چې دی د خپل شخصي غشتونو په اساس باندې مخالفتونه کړی دي، مثلا ګوندونه بیل کړی دي، ډلې بیل کړی دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نس توانېدلای چې په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې میاخیل صاحب. د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غونډې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغه سی وایي چې که داسې شي نو هغه سی کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي ټول پکې برخه ولري، یعنی متفاوت نظرونه دي. دغه نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یو موافقه ته سره ورسی شي؟
دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او وړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کې دي، و هم په خپل منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، افغانستان نه مني، افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري دا د افغانستان ولست د افغانستان نور سیاسیون دی مدنی ټولنی دی چې دیو د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته چون جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا و چې سیاسي ملي احزاب روشونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د سیاسي د خبرو د لارې د مسایلو حل غواړي دی وزر ورور منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهور غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ د څلور نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو. دې میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو ځکه تر څو دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره امغږی دي یا هغه تایید نه تاییدوي دیو باید سره یو ځای شي که دیو خپل اواز سره وجود نه کړي دیو متحد نشي نو بیا میدان همدغه طالب او جنګسالار
سره پاتې کیږي. تاسو دې طالبانو د پالیسي مخالف یاست دوی هم مخالف دي که دوی له تاسو وغواړي چې دا هدف یو دی د ټولو د سیاسي شرایط په برابر او چې په افغانستان کې انتخابات وشي آیا تاسو حاضر یاست چې ور سره یو شي؟
نه ګوره اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلار باندې توافق کولای شو نه چې چا سره یو داعش هم د طالبانو مخالف دی نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې کچیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي که دیو په تګلار باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي نو موږ نتیجې ته نه رسیږو ځکه چې طالبان هم ته یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی ملا دی او بس د جماعتون نه راغلی دی قدرت نیولی دی بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خوا ته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي نو بل چا ته څه هم نه ورکوي دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل هم یو موقت حکومت جوړ شو چا د مغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله بیرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتی جګړو مخه ونیول شي نو دې د پاره یوازنې د لار در چې په یو تګلار باندې چې هغه منل شوی تګلار وي. په تاور مثال دا اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف التوی التا نور ارزښتونه چې کوم یو دی د بیان ازادي وي د خلکو سیاسي فعالیتونه وي د ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله باید سړی ومني او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغسې نه وي یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي دا جدا مسله ده. خود طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی هغه په دې معنی عقیده لري او هغه څوک چې جنگ وایي نو هغه دا هغه وکړ دی.
ډیره مننه سلامت اوسه کورودن اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مننه خوشاله اوسه چې محمد علي احمدي هم بغلال مه زنګ والے محترمه مګو تاسو وګور افغانستان کې دغه سیاسي مګو تاسو یې دغه وسنی طالبان دي نو زه په کې چې زیاتر وختو کې مګو تاسو دغه 15 کال چې ګورو دی دغه ساره طریقې د جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې. نو دی وګور چې افغانستان کې هغه کومونه راغله تقریبا د څه په کې جامعات راغی مثلا یز راغی مثلا ډیرو یله دوه ټول خلکو استفاده وکړي وګور چې ان خلک بیکار وو پیسورت ویله په مګل روان یې
سلامات اوسه بل اوردون کيم درو ځان راو پیژنې او سادي رادیو
څاروان صاحب ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسون ټول هیوادونه لري ولې اپوزیسون په امغه هیواد کې وي په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي لکه لاند مثال پاکستان دی یا ځین نور ایران او ځین نور که هیوادونه دي. امریکا خپل دا ګوره اپوزیسون لري افغانستان اپوزیسون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان به هر یو جله حکومت جوړو یعنی یو دغه حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به مونږ چې څه کوو مغه به په افغانستان کې به وینې تو یو په افغانستان کې د وینې تو یول لپاره نور ځای نشته دی.
یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. یا آزادی رادیو
بسی که وقت خبری الور ما د کومندان رئیس بل شمالی کستان وکړه او اتلس کاله خبر ول مال ست گاټ ول زما پلار کومندان دی، زما پلار ول زما گاټ په جنگ کې ده، نو په خبر راځم چې باسم استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړی چې دا طالبان پریږدي چې باسه نه وای ولا که طالبان نه ولا که زه ورغدم نه ولا که زمرات کړم طالبان را وغوړ ولا که دا ول پریږدي وروره د خدای ریاض برای خدای د مرمنه زما خبري اوري ورته هیڅ په جنگ نه جوړ پر ما پر دا خلک چې لیدل ولا زم په سوځ را وته دا لا دره او زم ورونه زم د کلمه ورونه د افغانان چې مګر دا حکومت پیدا نه کی دا سر مده سیاف خبره ما په یاد دې شاله مخدور تناسم ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سمټ دی د خدای د توان په خاطر کې دا خبره کول دا نه سره ګډی دا نه سره ګډی وګور دا یو په ترکیه کې دا ګوره طالبان په ځګه امریکایان مارک دي خلک په اقتصاد مارک ولا ماتک
یو بل اوریدونکو هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
بیر تمرا ولید او تن دا وطن په ټوټه ټوټه مکو دی شي کوم غلا یو وکړي او کوم جرمونه شدي کړي اول جرم دا د 4500 مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کوت بنجان څوک شهیدانه یې تجما خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسدي ولید کار کول دوه خبرداري په دې شل پال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راړو پرته د افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دی بویل چې موږ به هیڅ کو هغه هم دی نکړو در هر تاسو نافذ واکونه سره امریکایانو سره دی په خپل اوس بیا بیرته دی حکومت جوړی دی خپل به خپل ګریوان کې نه ګوري چې موږ څه وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلې او موږ چیرول دی خپل یا په کابل کې ناس یا په ترکیه یا په امریکا کې دا کار نه کول نو آیا ورته خدای خو یا دا وطن متر بدر کوي
کور ودان لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړلو نظرونه څرګند کړل. لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته. استاد لومړنی اوریدونکو مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکاره دي او چرته چې خلک بیکاره وي جنگ ته پاسان حاضریږي، نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړې ته دوی لار اواروي.
زه فکر کوم د افغانستان اومدا مشکل دغه ده چې موږ لکه چې مخکې ویل د موږ پاخه او په مجرب سیاستوال له صحنه نه وستل سول مرسول هغه خلاصو هغه څوک چې و سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د دې په خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده. دوی د جنگ په میدان کې یو څه شزده کړي یو څه اعتبار ترلاسه کړي ده جهاد کوي په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي. د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکړي او هغه چا چې ښکار کړی دی او غرڅه یو څه شی وایستلی دی هغه راوړي اوس وایي چې دا نو پخو ما یم زه د دې په خاطر چې ما ښکار کړی ده. نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزي کوي نو تاسو د سمې آشپزي توقع مه لرئ. دغه ټول څه دي په یو شکل نه اوس د طالبانو خپله تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې برخه کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر سوی ده. دا چې هغه ښه دی ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هیواد په دې سپراس کې ټول ملایان ناست دي دلیل هم دغه داسې دوی د دولتمندۍ تجربه نه لري او دوی وایي موږ امنیت را مسته خبر دار چې هغه بې امنیتي هم دوی را منسته کړې وه اما بی امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وږي دي لکه چې تاسې مېلمنو غته اشاره وکړله اقتصاد همدا اوس د امریکا پیسې ورنستي طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي. نو مشکل دغه دلته ده چې موږ یو د یو داسې یو قشر سرامز د سي چې هغه که په موږ په مخالفه کې په موافق ډله کې د حکومت په راس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري. متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې اقلم په نیمایي برخه کې هسې خلک رامسته سو چې هغوی دغه تجربه زده وه منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول چې دا متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و اما کلته یو جنگ سالار پر است که نسته ممکن دغه خبرې نه وای کړي د ما مقصد نه رسېږي زل چانه دفاع وکم په دې څه هیڅ وخت مې حکومتو کې کار نه کوي مونته د افغانستان خلک باید سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته شي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي ادارې د نور فسادو مخه هم ونیول شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب، په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د اوریدونکو نظر دا و چې خلک ګوزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسی ایجادولی، حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني، او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي. نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځای ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلار خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مېم زرما ټول زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت به تر او پرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه شي کې چې طالبان په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل شي، ولی دا ځل په هغه رقم لکه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړه او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه شي کې. ولی یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه به داخله څخه وي یا به د خپل مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ ترپزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو لپاره به د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنۍ حالت او د طالبانو څخه ناخوشي ممکن دې ته یو د سونګ د توک په شکل باندې یو لار خلاص وي. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپل ځانونو کې اصلاحات رانه ولي لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمیزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تیر حکومت هم ژور اکسټریمیزم ته روان دی او دغه شکل پالیسی خپل د دی د فنا کېدو لپاره یو اصل ګرځېدلای شي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو ویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډیو شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
اوریدئ؟
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدا دا چې دا طالبان په خپل یو د اپوزیشن په شکل باندې موجود دی، مشران چیرته وو؟ خپل په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې وو، او یا په دوحه کې په لوکسوټل کې ژوند کوو. نو دیوم بیرونو همدغه څه کې دی، د پاکستان مثال هغه مخ کې راوړل بنظیر بوتو چیرته و ډیر وخت تبید و بیا ورسره خپل هوا تراله.
زما سوال دا چې آیا زمينه مساعده ده، آیا طالبان انتقاد
کوي؟ نه، زه کوم چې دا ځکه نه ده چې تاسو ګورئ چې دیو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدی او حتی وایي، نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی چې سیاسي فعالیت لپاره دیو د عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده، و هم دا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود ده. کچیر دا سوي چې بیان ازادي الته وي، هر سړي د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړي کولای شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او وسم د افغانستان نه هر ورځ خلک وزي، بعضي وخت بعضي دوستان وایي چې هلته د کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړل چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د عمومي تګلارې د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کې خو زندان کې امنیت ته خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد کېدلی نشي، وطن ته خلک نشي، نو هلته سرمایه گذاري کولای نشي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لار همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کیږي څه ډول رامنځته کیږي وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هر لار چې ته فکر کې یا به جنگ ته لمن
وهي کله خو به لا پریږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کیږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دار چې په خپل طالبان هغه محبوبیت چې دراتګ نه مخکې درلوده وسینه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسینه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، اما هیڅ تغییر دی ونده کړی او د بدونه بتر شوی دی. سیدا چې وس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی وسره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د قانون په حاکمیت او په سیستم جوړونه عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونو او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کول نه شي او د دې چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه حل ځلې روان دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغه د سیمه نلاړ ارزونه وکړه، د ارزونه په نتیجه کې هغه د شورا امنیت ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شو. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولای شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولای شي، نه دنیا. نو ځکه چې همدی و هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده و هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې ترمنځ رامنځته نشي تر هغه پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نشي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، دا نه افغانانو لپاره قابل قبول دی، نه د سیمې هیوادونو لپاره او نه د دنیا لپاره. نو دا تغییرات په خپل راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده مې اوس په وخت حل مې نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه بل لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو وګورئ هر مبارزه چې شروع شوه ده یو څه وخت نیول دی، بیا تغییر راغلی، دا چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی دی، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزه صاحب، یو اوریدونکو ویل چې دغه خلک چې اوس د جلا وطن حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې څه کړي دي، اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي.
کاملا صدق خو ما مخکې اشاره وکړل چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د ټولو شیانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار دار چې هغه به د طالبانو له منځه کېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړله، ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي، د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی چې د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي، اوس لکه چې بیا هم اشاره وسول د افغانستان 3 میلیونه نفوس ده، اما دا څوک نه وایي چې له دې 3 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان 15% کې نفوس له افغانستانه وزي، خلک تر دې حده بیزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي، په دغه افراطي شکل سي دوی مخ ته بیايي.
عادي صاحب کلنډ وایست، تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو حل ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو لمنځه به راځي، نو که د طالبانو لمنځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي.
نه ځکه ما درته ویل چې په هر حالت کې چې د ولس خوشتون ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نو حکومت نشي کولای. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېر زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازنی علت همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله. تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نوه طاقت، هیڅ نوه ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نشي راوستلی. تر څو چې دوی د ولس تراجع نشي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي. اوسنی حکومت کې غټ مشکل همدا دی چې طالب دغه نارې وي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ماته ووایاست، که ستونزې یې ماته ووایاست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دوی دا وایي چې دا د غرب خبره ده.